واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم نن د جنوري 23 د زده کړو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې نن ورځ په داسې حال کې ماجر کیږي چې طالبانو د جنکو د منځنۍ خوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي طالبانو د 2020 کال په دوبی کې په افغانستان کې د واکمنیدون وروسته د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړي او یو میاشت مخکې په نجونو د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي د طالبانو د اقدامات د نړیوالو سختو عکس العملونو سره مخامخ شوي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 2013 کال په دسمبر کې د جنوري 23 د دې لپاره د زده کړو د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړو په اهمیت ټینګار وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز ظالمانه ده او په طالبانو یې غږ کړی دی چې دغه محدودیتونه لري کړي انټونیو ګوتیرش نن د جنوري په 23 په ټوئیټر کې په پیغام کې ویلي دي چې اوس د ټولو هغو تبعیضي قوانینو او اقداماتو د پایته رسولو وخت دی چې د زده کړو مخه نیولې ده د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي دي چې د 2023 کال د جنوري 23 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده د افغان نجونو او ښځو په نوم ځانګړی شوې ده د یونسکو د سازمان رئیس د ورځې مخکې په طالبانو باندې په همدې مناسبت غږ کړی دی چې د جنکو د تعلیم د حقوقو رعایت وکړي د افغانستان د پوهنتونونو 102 استادانو ملګرو ملتونو ته لیک استولې چې په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او جنکو په کار او تحصیل بندیزونه لری کړي په دې لیک کې ویل شوی دی چې طالبان له زده کړو او کار نه دنجونو او ښځو په منع کولو غواړي هغه له ټولنې حذف کړي او د تیر شلو کلونو پرمختګونه په وبور او کې د تیر جمهوریت حکومت د لوړ زده کړو وزیر عباس بصیر ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان لغړو غوښتل شوی دي چې د افغان خزو ترڅنګ ودرېږي او تر هغه د طالبان پر رسمیت نه پیژني چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نوي کړي د خوست سلګونو خاریانو د جنوري په 23 د سویډن په پایتخت ستاکهولم کې د تیر هفته په پای کې د قران شریف د سوځولو د پیښې د غندلو لپاره مظاهره وکړه ډنمارکی سویډنی خي ارخي سیاستمدار راسموس پالدان د شنبه په ورځ د جنوري په 23 د سویډن په پایتخت کې د ترکیې د سفارت مخې ته د مسلمانانو د سپیسیلی کتاب یو کاپي وسوځوله د تیر شنبه ورځ راهیسې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهره روانې دي او په دې لار کې یو شمېر افغانانو د خوست په خار کې د جنوري په 23 مظاهره وکړه او دا پیښه وغندله د افغانستان د پوهنتونونو 102 استادانو ملګرو ملتونو ته لیک استولې چې په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او جنکو په کار او تحصیل بندیزونه لری کړي په دې لیک کې ویل شوی دی چې طالبان له زده کړو او کار نه دنجونو او ښځو په منع کولو غواړي هغه له ټولنې حذف کړي او د تیر شلو کلونو پرمختګونه په وبور او کې د تیر جمهوریت حکومت د لوړ زده کړو وزیر عباس بصیر ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان لغړو غوښتل شوی دی چې د افغان خزو ترڅنګ ودرېږي او تر هغه د طالبان پر رسمیت نه پیژني چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نوي کړي د خوست سلګونو خاریانو د جنوري په 23 د سویډن په پایتخت ستاکهولم کې د تیر هفته په پای کې د قران شریف د سوځولو د پیښې د غندلو لپاره مظاهره وکړه د تیر شنبه ورځ راهیسې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهره روانې دي او په دې لړ کې یو شمېر افغانانو د خوست په خار کې د جنوري په 23 مظاهره وکړه او دا پیښه وغندله د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې د ورزشي چارو د خبريال خیرالله پرهر او د غراز د بل خبريال قدرت الله ترار په نیولو اندېښنه خوده لري او د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې د دوه خبريالان سمدستي خوشي کړي ایرانی مقامات او د اروپای اتحادیه تازه بندیزونه غندلې دي د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم د اوکرين جمهور رئیس ویلي دی چې روسي قواوو د دې هواد د جګړې په اولو کرخو کې درنو بریدونو ته ادامه ورکړې ده. نن د جنوري په 23 په اوکرين باندې د روسي د غیر موجه يرغل پوره یو لسمیاشتې وشوې. په دې مده کې زرګونه خلک وژل شوي دي او سو میلیونه نور بې ځایه شوي دي. د روټرز د خبری آژانس د رپورت له قرار د اوکرين سور لوړ رتبه چارواکو نن د جنوري په 23 د روسي سره د جنگ لپاره په مشرتابه کې د غټو بدلونونو او تبدیلیو د مسلې په سر استفاده نه کړې دي. فنلند وایي چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتو په حق له ترکیې سره په خبرو کې سو هفتې وقفه پکار ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لري چې تعلیم د نړیوالې ورځې سره هممهاله د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تعلیم د طالبانو حکومت بندیز ظالمانه بللې دي او د دوغ محدودیتونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیر ویلي چې سږ کال د دغې ورځې لمانځنه ځکه ستونزمنه ده چې په افغانستان کې نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. نور تفصیل په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام خپور کړی او لیکلي چې د هر ډول تبعیضي قوانینو او عوامرو د پایته رسیدو وخت را رسیدلی ده. اوس مهال د ټولو هغو تبعیضي قوانینو او اقداماتو د پایته رسیدو وخت رسیدلی چې زده کړو ته د لاسرسي مخه نیسي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې د 2023 کال د جنوري 23 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، د افغان نجونو او ښځو په نوم ځانګړې شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي چې د اروپا شورا د افغانستان په اړه غونډه کړې او د فبروري په میاشت کې به خپل پریکړه اعلان کړي. طالبانو پنجونو د تعلیم او کارکولو دروازې بندې کړې او یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاج دافیر کارن ډیکر تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګڼي.
دا ستونزمنه ده چې د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شي، ځکه چې افغان میرمنې او نجونې اوس له دې حق څخه بې برخې شوې دي. ښوونه او روزنه د افغانستان په راتلونکي باندې پانګونه ده او باید د هلکانو او نجونو لپاره شتون ولري.
د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس نږدې 2.5 میلیونه نجونې د طالبانو د بندیزونو له کبله له زده کړو بې برخې شوې دي. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي.
پلاوی به د طالبانو له چارواکو سره وګوري او هماغه پیغام برسوي چې مونږ یې له پیل راهیسې بیانوو. هغه دا چې شته تګلارې باید لغوه شي او په دې پیغام کې به ټینګ کار وشي چې له ښځو پرته بشري مرستې انتقالېدای نه شي. په اخلاقي لحاظ هم د هغوی پرته نشي کېدای او له عملیاتي اړخه هم شونې نه ده چې د ښځو د فعالانه حضور پرته دا چاره ترسره شي.
طالبانو تر اوسه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه خپره کړې او نه یې د نړیوالو غبرګونونو په تړاو کومه تبصره کړې. احمد شکیب، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منځي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. طالبانو ته 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان باندې د واکمنې دوره حصے د افغان شوزو په تړاو ګڼ شمیر فرمانونه صادر کړي دي چې د شوزو په تعلیم او کار باندې د بندیزونو ترڅنګ ل او یا کیلومتر د زیات سفر کولو لپاره ل نارینه محرم پرته د شوزو پر سفر د بندیز فرمانونه هم پکې شامل دي.
یو کال وړاندې نو لسکلنه شیبا فیصل نه پوهیدله چې دا به خوندې تل تک څخه منع کیږي. طالبانو د خپل دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس د انجنونو پر خوونی او روزنې بندیز لګولای دی. اغل فیصل په 12م ټولګي کې و.
خودم خصم یک ډاکټر بسیار لایق شوم چې و هموطنای مجبور نشه که بخطر تدایی به کوم کشور خارج او بیرونی مراجعه کنه. ولی بدبختانه فعلا اتا احساس او یعنی خوب خیال که بخطر ارزوهایم داشتم فعلا.
د هغې مشر خور نیلوفر فیصل دی او خصوصي شرکت په اداري برخه کې کار کاوه. خو اوس پر کور ناشته ده.
در افغانستان وام که وظیفه نداشته باشی بسیار مشکل است. در وقتی که خودت اسپانسر فامیل باشی، خودت محصل باشی و وظیفه نداشته باشی، یعنی بسیار دردآور است، بسیار زجر میده انسانه.
طالبان و دین لوفر فیصل پشان خزه په ډیرو ادارو کې لکار کولو څخه منع کړی دی. طالبان وای دوی د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي او په دې حقله به ډیر ژر خپل دریز روښانه کړي او د نجونو ښوونځي به بیرته پرانیزي.
تلاش روان دي مکتبونو مسله حل سي او معقول او سالم او اسلامي حل ورته پیدا شي ټول ته منلو می او تشویش نه مرفي او اختلاف.
خوشي با فیصل دوی پیدا او باور نه لري.
کوم از مکتب عقب استیم از کارون تحصیل تعلیم خود پس موندیم و تا جایی که فکر میکنم اینا به هر
شیبا فیصل خوانزی تا دینه تک با وجود خپلزان مصروف ساتی. حقی اوس د شعر ویلو تا مخه کرده. نموری وای دیر ملگری دی غالی وبدلو، خیاطی، گلدوزی او لاسی صنایع دی جلوول پشان کارونو باندی خپلزانو نمصروف کرده. دوی پا دی هیل دی چی او ابراز با بیر تا خپل ازدکره پیل کرده او خپل مخی با تعقیب کرده. مومن خان واحدی در امریکا غگ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستاني چارواکي ورته د برښنا جریان د بیرته پیلېدو ډاټ ورکړي او ټاکل شوی چې جربه د دغه هیواد څخه افغانستان د برښنا جریان بیرته پیل سي. د تیرو څو اونۍ راهیسې د ازبکستان د برښنا شبکه کې د تخنیکي ستونزو له امله افغانستان ته د برښنا جریان قطع شوی دی. د صنایعو او قانونو د خونی چارواکي وایي د برښنا د جریان د قطع کېدو وروسته 90% د تولیدات بند شوی دی. نور حال د اکرام شنواری پرپورت کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چی د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت ورته دغه هوا څخه افغانستان ته د چهارشنبه پورز د برېښنا د جریان د بیرته پیلېدو ډاډ ورکړی. بهرنی چارو وزارت مرستیال وین زی احمد تکل خبر اعلان ته په یو سوالي ویډیوي وینا کې ویلي چې د برېښنا د جریان د بیرته پیلېدو په لومړي پړاو کې به ازبکستان افغانستان ته 250 میگاواټه برېښنا برابر کړي.
نن د ازبکستان جمهوریت بهرنی چارو وزارت افغانستان اسلامي امارت بهرنی چارو وزارت ته ډاډ ورکړ چې د برېښنا د تولید په برخه کې ځینې تخنیکي ستونزې واره شوې دي او د ازبکستان د برېښنا وزارت ټولې لازمي تیاری نیولې دي چې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به تر 250 میگاواټ پورې برېښنا بیرته افغانستان ته ونښلول شي.
د ازبکستان د انرژي وزارت په خپل ټلګرام فراکړې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ته د صادراتي برېښنا جریان چې په دې وروستیو کې د هوا د یخوالي او د تخنیکي ستونزو له امله کټه شوی او ټاکل شوی د چهارشنبه پورز درته پیل شي. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې په وروستیو ورځو کې د ازبکستان د برېښنا تولیدي دستګاو کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه چې اوس مهال دغه ستونزه هواره شوې او افغانستان ته به د شوي تړون له مخې بیرته د برېښنا جریان پیل شي. د ازبکستان د برېښنا شرکت د افغانستان د برېښنا شرکت سره د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ ورځو کې د 340 میگاواټو وارداتي برېښنا تړون د روان 2023 میلادي کال لپاره تمدید کړی دی. خو د تړون د لاسلیک وروسته د شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه هېواد افغانستان ته خپله صادراتي برېښنا کټه کړې چې ورسره د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خلک د ژمي په ډېره سړه هوا کې د ستونزو سره مخ شوي. دوه ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکي کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ازبکستان حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته د لاسلیک شوي تړون له مخې برېښنا ورکړي.
ازبکستان سره د حیرتان په بندر باندې ډېره ښه راشه درشه لرو او هیله لرو چې په دې سخت زمي کې او په دې یخني کې په هغه وعده باندې له موږ سره ودرېږي چې د مولو برېښنا شرکت سره د برق وعده کړې ده چې څه باندې 400 میگاواټه برق په افغانستان ته ورکوي. متاسفانه چې اوس هغه برق قطع کړی ده او هېوادوال له مشکل سره مخامخ دي. د ګاونډیتوب او د ورورۍ تقاضا دا ده چې په سخت وخت کې یو بل ته لاس سره ورکو. دوست عام باشد کې ګیره دست دوست در پریشان حال او درمان لګي. نو زه هیله کوم چې د ازبکستان محترم چارواک په خپل وعده باندې ودرېږي او افغانستان ته له وعدې سره سم له قرارداد سره سم برېښنا ورکړي.
کابل کې شمیر خاریه وی چې په سلیو ساتونو کې له 2 ساعته برېښنا هم نه لري. دوی وی چې د برېښنا نشوالي په سوړ ژمي کې د هغوی ستونزې او مشکلات دوه برابره کړي دي. د افغانستان د صنایعو او کانونو د خونې چارواکي وی چې د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې فابریکو برېښنا پرې شوې چې ورسره په صنعتي پارکونو کې پر تولیداتو یې هم ډېره اغېزه کړې ده. د دغې خونې مرستیال سخي احمد پیمان امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال د برېښنا د قطع کېدو له امله تر 90% پورې د فابریکو تولیدات کم شوي دي.
متاسفانه از دو سه ماه مشکلات برق هست ولی در 16-17 روز به شکل مطلق خورکای صنعتی برقشون قطع گردیده و باعث شده که 90% فعلا فابریکات ما از تولید خود باز مانده و تعداد از کارگرای ما هم بیکار شده.
افغانستان کې سکل د تیرو کلونو پرتله هوا ډېره سړه شوې چې د هوا پیژندنې د ادارو د راپورونو له مخې دغه هېواد په ډېرو برخو کې هوا د منفي 0 درجې څخه ښکته تللې ده او په ځینو سړو سیمو کې تر منفي 20 او منفي 30 درجو هم سړه هوا رسېدلې ده. د بلې خوا د برېښنا شرکت ویلي چې د ترکمنستان سره هم د 2023 میلادي کال لپاره د برېښنا د واردولو تړون تمدید او د دوشنبه په ورځ اشکاباد کې لاسلیک کړی دی. افغانستان د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه برېښنا واردوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر اساس افغانستان 200 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال دا هېواد 850 میگاواټه برېښنا برابرولی شي چې نږدې 15% وارداتي برېښنا ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لندو چپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9015.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 MHz اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په ایران د بندیزونو څلرم پړاو وغځوي. د روسیې پر ضد د لسمې بستې د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړ او د اوکراین لپاره یې د 540 میلیونو ډالرو څخه د زیاتو پوځي لګښتونو په اړه موافقه. لیزا برایند د پاریس څخه رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسف زیه تاسو ته لولي.
د اوکراین لپاره نوې د اروپای اتحادیې او غړو هیوادونو پوځي لګښتونه شاوخوا 12 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوربل هم ویلي چې د مسکو په وړاندې د اروپای ټولنې د تیلو بندیزونه کار کوي. هغه ویل روسیه د خپلې بودیجې د توازن لپاره 70% ته ضرورت لري، نو دا د هر بیرل 40 ډالره له لاسه ورکوي. همدغه ډول دا د روسیې مالی ثبات ته لوی زیان دی. خو په بروکسل کې د اروپا د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په یو مهم ټکی کې پاتې راغله چې جرمني هم دې ته قانع کړي چې په رسمي ډول د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته د خپلو لیپرډ ټانکونو لیږلو اجازه ورکړي چې کیف د جګړې د هڅو لپاره ډېرې مهم بولي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړو چې جرمني به د پولند په څیر هیوادونو مخالفت وکړي، خو د دې وروسته هیڅ اعلان یې نه دی اعلان کړی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر راو وای چې هیواد به په هر صورت کیف ته ټانکونه ورکوي. هغه ویل
Certainly we are going to send these tanks and we will be touched with the German government about it, but regardless
یقینا مونږ به دا ټانکونه واستو، مونږ به په دې اړه د جرمني د حکومت سره هم اړیکه ونیسو، خو د نورو هیوادونو پریکړه ته ګورو. مونږ په مکمل توګه ژمن یو، مونږ د اوکراین سره د ټانکونو د لیږلو ژمنه کړې ده.
اروپای اتحادیه د مسکو په وړاندې د بندیزونو د بل پړاو په اړه باندې بحث کوي، خو هنګری چې مشر د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري خپل مخالفتونه څرګند کړي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونې په 2015.0 2015.0 9015.0 10590.0 لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 MHz. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 MHz اوریدلی شئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د انسانانو او په طبي توګه د رامنځته سوو روغتیایي ناورینونو سره د نړۍ په 45 هیوادونو کې د مبارزې لپاره د شا او خوا 3 میلیونه ډالرو په مرسته غوښتي. په بې مخنۍ توګه غوښتل سوي پیسې به په دغو هیوادونو کې په روغتیایي اړتیاوو ولګول سي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادانم ګابریسوس وایي نړۍ په یو وخت کې د بېلابېلو او بې مخنۍ ناورینونو سره مخ ده او دغه ناورینونه بی مخینی اقدام ته اړتیا لري. په دغه ناورینونو کې په پاکستان کې د اقلیم د تغییر له امله د سیلابونو اولکی او د نړۍ په نورو برخو کې د کولرا او سرخکان په څیر د ناروغیو رامنځته کیدل شامل دي. ټیډروس ادانوم ګابریسوس وای
نړۍ یوازې دا چې مخ وګرځوي او وایي چې دا ستونزه به خپل حل شي نشي کولای دا ستونزه حل کړي. د پیسو واجل اقدام نه لاري مونږ د خلکو ژوند ژغورلی شو، د بیا رغاونې په هڅو کې مرسته کولای شو، د هیوادونو په داخل کې او په نړیواله کچه د دې ناروغیو د خپرېدا مخنیوی کولای شو، او ټولنو سره د خپل راتلونکي په بیا رغولو کې مرسته کولای شو.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د نړۍ 80% بشري اړتیاوې د لانجو له امله رامنځته شوي. د زیږون پر مهال د میندو د مړینې او د کوچنیانو د روغتیا سره تړلې مړینو نیمایي چې په ځایپو د ناورین څخه اغېزمنو شویو ټولنو کې رامنځته کېږي مخه یې نیول کېدای شي. د نړۍ په کچه د افریقا لویه وچه د عامې روغتیا د اړتیاو نیمایي برخه جوړوي. پیونا براک افریقا کې د روغتیا نړیوال سازمان کې د بیړنیو عملیاتو مسؤوله ده. هغه وایي چې تیر کال د افریقا لویه وچه د لانجو له امله رامنځته شوي بشري ناورینونو او د خپرېدونکو ناروغیو سره لاس او ګرېوان و. د کانګو له مرکز څخه په خپلو خبرو کې نوموړي وویل چې د دې پیچلو حالاتو سره چلند کول ورته اسان نه دي، خو هغې زیاته کړه چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان ملګرو ادارو مرستې په ډېرو برخو کې ګټورې وي. هغې په ټینګار سره وویل چې د دغه لوی وچې هیوادونه د بیړنیو حالاتو د رامنځته کېدو سمدستي وروسته د ستونزو غم خوري. فیونا براک زیاته کړه
د بیلګې په ډول هغه وخت چې هیوادونه د ناروغیو د تشخیص او بیا رامنځته کېدو لپاره نیسي هغه رقم شوي. هغه پانګونه چې د تیرو دریو کلونو کې د کرونا د ستونزې د حل لپاره شوې هغه نتیجه ورکوي او اوس دغه ویروس سره مبارزه کیږي او په وړاندې خبرګون قوي شوی دی.
هغه 450 روغتیايي ناورینونه چې د روغتیا نړیواله ادارې په مخنیوي کې مرسته کوي په هغو کې یولس یې د دریمې درجې دي. دغه ناروغۍ د افغانستان، سوریې، اوکراین او یمن پر علاوه په وو افریقایي هیوادونو کې موجود دي. احمد الله چوال، آشنا راځي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9915.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.